دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي. زه بوریوال کاکړم سلامونه میومنی په دې اوسه تخبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې مجید بابر وړاندې کوي.
شروع به د مشال د خبرونو سرټکی. د خبر پښتونخوا پولیس وایي چې تیر شپه په درازنده کې د تیلو او ګیسو په یو شخصي ډرلینګ کمپنۍ د وسوالو برید کې دوه ساتونکي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د کوټه پولیسو د بلوچستان د پښتون قوم پرستو ګوندونو د مشرانو پر رد د افغان کډوالو په حق کې په جلسې کولو مقدمه درج کړي. د حماس تر واک لاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي له اسرائیلو سره په روانه جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 100,000 واوړېدو. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې تیر شپه په درازنده کې د تیلو او ګیسو په یو شخصي ډرلینګ کمپنۍ د وسوالو برید کې دوه ساتونکي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. نن سهار وختي د مشال ریډیو سره په خبرو کې د درازنده د پولیسو ډي اس پي اصغر علي شاه وویل چې دا پیښه تیر شپه 12 بجې هغه مهال وشوه چې وسوالو په الحاج آیل اینډ ګیس باندې د څلورو خواو برید وکړ. د ده په خبره وژل شوي سرتیري د پوزنا ریټایرډ شوي سرتیري وو.
دا بیگا سلے و جی 12 بجے دعا کسان شہید سلا جی دعا اور درے زخمیان دی جی او جنازے تا لگیا ہو بس 9 بجے جنازہ دا نا سر جی دا اسپیشل دا گاو یو پلٹونو ایکسرویس مین
د درازنده پولیسو ډي اس پي اصغر علي شاه دیاتوي چې د پیښې ځای ته پولیس سرتیري رسیدلي دي او د برید کوونکو پر رد د لټون عملیات پیل شوي. زیاتوي چې د وژل شوو کسانو د جنازې رسومات به نن ترسره کیږي. تر دا مهال کومې وسوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د ډېر اسمل خان او ټانګ ضلعو ولس د حکومت نه په خپلو سیمو کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د نومبر په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډېرو یو اوسېدونکي حمیدالله برکي وویل چې په دې نږدو کې په امنیتي سرتیرو او پولیس د وسلوالو لخوا بریدونه دومره زیات شوي دي چې دوی اندېښمن دي چې 15 کاله مخکې غوندې حالات بیا جوړ نه شي.
عام خالص کیندای می خور په هغه لحاظ باندې ډېر پریشان دی چې یارا دا خو بیا دا 15 سال مخکې چې کما لا تیر شو دا په کې بیا د سارا شو دا او چې کیږي ترونه کیږي دلې چې یارا رز دا ټونا دار کوي په ټونه سارا سارا پولیس باندې یا پر نورې سکیورټی دارې باندې آی ډی پلس کیږي د رورینا باندې چې دا د خپل د محفوظ دی او مشته محفوظ.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په درېمه په ډېر اسمل خان کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې شپږ کسان ووژل شول او څلور شنور جوبل شوي ول. د سپتمبر په 13 په اسلام آباد کې د سیډونو امنیتي مطالعاتو مرکز په خپل تازه راپور کې وویل چې د 2023 زیږدیز کال په لومړیو نهو میاشتو کې په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته دومره مرګ جوبل اوړېدلې ده چې په تیرو اتو کلونو کې یې ساری نه لیدل کیږي. د کوټه پولیسو د بلوچستان د پښتون قوم پرستو ګوندونو د مشرانو پر رد د افغان کډوالو په حق کې په جلسې کولو مقدمه درج کړي. د کوټه د کوچلاخ تحصیل پولیسو د نومبر په شپږمه دا مقدمه د عوامل شل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اسکزي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه د جلا شوی ډلې صوبایي صدر او د بلوچستان اسمبلی د پخواني غړي یوسف خان تر څنګ د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ د صوبایي مشر احمد جان د عوامل شل ګوند صوبایي سکتر مابت کاکا او د پی ټی ایم د حاجی نصر الدین کاکړ په ضد درج کړي. په ایف آی آر کې ویل شوی دی چې د نومبر په 14 نیټه د یادو ګوندونو له لوري په کوچلاخ کې لوی سړک بند کړل شوی و چې له امله یې ولس د مشکلاتو سره مخ شوی او په جلسه کې د افغان کډوالو په حق کې شعارونه ورکول شوي دي. په مقدمه کې د جلسې 250 ګډونوال هم نامزد شوي دي. په سواد کې د هایي او سیکنډري سکولونو ترمنځ د سالانه لوبو سیالۍ پیل شوې دي. 13 نومبر په شپږمه د دې سالانه لوبو پرانیسته د سواد د تعلیم د محکمې د لوبو د څانګې مشر ریاض احمد وکړه. د پرانیستې نه پس مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
پدې کې ټوټل مخترا 112 هاي اور هایر سیکنډري سکولونه چې دی هغه حصہ غسته ده سرکاري اور 39 چې دی هغه پرایویټ سکولونه چې دی هغه حصہ غسته ده. د سیمنګ سره 22 ګراوندونه چې دی هغه زیر استعمال دي. په 22 ګراوندونو باندې مقابله دي.
د ریاض احمد په خبره پدې کې بعد کرکټ هاکي رساکشه فوټبال او نورو لوبو سیالۍ کیږي چې پکې په سلګونو لوبغاړي برخه اخلي. دا لوبې بعد نومبر تر 25 پورې جاری وي. د حماس تر واکلاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي له اسرائیل سره پر روانه جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 100,000 واوړېدو. جګړه د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شوه چې د حماس وسلوالو له غزې څخه اسرائیل ته ننوتل او تر 1400 ډیر کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. اسرائیل په ځواب کې د هوایي بریدونو کمپاین پیل کړ. ورپسې ځمکني بریدونه هم وشو. د غزې د روغتیا وزارت وایي په غزا کې د جنگیالیو او ملکي وګړو ترمنځ له توپیر پرته لزرا او 22 کسان وجل شوی. روسته خبر د لوب پاړه. نن د کرکټ د 500 سوري د نړیوال جام په سیالو کې افغانستان او استرالیا لوب کوي. د لوب بعد ممبئی په وانګ دی لوبغالي کې کیږي. تر اوسه د شو سیالو پر بنیاد د درجه بندۍ لمخې هند په لومړی، جنوبی افریقا پر دویم، استرالیا په دریم او نیوزیلند په څلورم ځای دی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. که د دې خبرونې تر پای را سره واست نو دا او نور رپورټونه به واورئ. له پاکستانه په زور د استل کېدونکو افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ډیره اسماعیل خان په درزنده کې بیګا د ګیس لټولو پر یو شخصي کمپنۍ وسلوالو برید کړی او دوه پولیس یې وژلې. د خیبر پښتونخوا د ډیره اسماعیل خان او ټانک خلک وایي هلته امنیتي حالات لا خراب شوي دي.
داسې روزانه اټیکونه سلسله ده، څو میاشتې رسنه شروع ده. عام ولس ډېر زیات خوشې دی، پریشانه دی.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتره وخت ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې د دې لپاره جرګې کوي چې له قبایلي مشرانو د امن پر ځای ساتلو کې مرسته وغواړي. قبایلي مشران دې ته څنګه ګوري؟
په دې موجوده نظام کې حکومت هیڅ حق نه لري امن راوستل. په علاقه کې نو د سکیورټي مسایل دا ټول د حکومت ذمہواری ده او حکومت د خپل ذمہواری په خپل باندې پوره کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه اعلان کړی ده. آیا سیاسي ګوندونه به د امیدوارانو نمونه کله پډاګه کوي؟ د سیاسي چارو یو کارپو وایي سیاسي ګوندونه حلقه بندي ته په انتظار دي.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقې حد کم ځای سره لګي. سمره هم سیاسي پارټۍ د خبرې تم ګوري چې کومه علاقه کومه حلقه کې راځي کبیا د ټیکټ ورکې دی زیاته فایده.
د دې هرڅ اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست اوریدونکو. د پاکستان لخوا په زور د استل کېدونکو افغان کډوالو هغو افغان کډوالو چې د اوسېدو اسناد نه لري لړۍ روانه ده. پرون هم د تورخم او چمن لارې ګڼ شمیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ وړاندې کوي.
په تورخم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه یو لسنیم بجو پورې په تورخم دروازه خواوشه 9500 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلي او د سپتمبر 18 نیټې نه تر نومبر 6 نیټې پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 2,00,000 پورته شوي. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویلي چې په تېره یو ونۍ کې په باب دوستي باندې هم څه باندې 15,500 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 18 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټې مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه او په دې تیره یوه اونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ شپږونه 100,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوي موقتی کیمپ کې ثبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بی اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کیماړی او ملیر او د پنجاب په شپږ دیرش ضلعو، بلوچستان په کویټه، چاغي او پشین، او د خیبر پختونخوا په هریپور، پیښور، نوخار او لنډی کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سبتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډی کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنی افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، دا پیښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحول د وجې نه نو راغلی کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پیښور ل راغلی یو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پیښور نه راغلو نو صدر نه، او د خیر جو افغانستان ته بره جلال آباد ننګرهار خیوي ولسوالۍ ته. پیښور کې کارټون هم نو پولیس هم هغه وو چې تنګول ډېر وو. خوشحاله بدی وو چې خپل وطن ته ځو، خپه بدی وو چې دلته کار مارو.
پرون ماخام د خیبر ضلع نوی ډیپټی کمشنر ریټایرډ کیپټن ثناء الله خان، د ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاشی او د خیبر د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ دوره وکړه او هلته د انتظاماتو جاج واخیسته. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټرانو هم پکې شته، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دی. دا یعنی مریضانو ته ورکو بالکل فری. دې نه علاوه کدا سه مریض چې د هسپتال ضرورت وي ته نو د ریسکیو 1122 امبولانس ولاړی هغه لاندې شه دی ډی ایچ ای باندې کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 10 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. دوی ویلي چې نه دولتي ادارې، فلاحي ټولنې او د پاکستان او افغانستان شتمن خلک ورته هر ورځ په لوی مقدار کې خوراک، اوبه، بسکټ او کمبل ورکوي او ماشومانو ته گرمی کپڑے او پیزار هم اخلی. د پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې کوم افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي هغوی به له دې ملک نه وباسي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوردونکو، د ډیر اسماعیل خان په درازن د سیمه کې بیګا د ګیس لټولو یو شخصي کمپنۍ پر امنیت ساتونکو باندې وسلوالو برید کړی دی. په دې برید کې د یادې کمپنۍ د امنیت ساتونکو تمرک جوبلا اوښتی ده. په دې اړه تفصیل په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال اشتیاق مسجد څخه اخو. اشتیاق مسجد، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو، که د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته تاسو معلومات ورکړئ.
مننه. بالکل، دا پیښه 13 ورځې مخکتان مال 12 بجې مخې ته راغلې ده. ناپیژندل یو وسلهغولی په درازنده سیمه کښې د تیل او ګیس شخصي کمپنی باندې برید کړی دی او د ډزونو بدلون کښې چې کوم د پاکستان پوز ایف سی ځواک یا د پولیس نه ریټایرډ کسان وي په هغه کښې 2 کسان وژل شوي دي او 3 پرهرجلی شوي دي. د ریسکیو یو یو 2 ترجمان اعزاز محمود اور د ډیر اسماعیل خان پولیسو ترجمان یعقوب ذوالقرنین د پخلی په مطابق وژل شوي کسان د ډیر اسماعیل خان سره تعلق لري اور د خپل کورونا ته رسولی شوي دي اور پرهرجلی شوي. د ډیر اسماعیل خان ډسټرکټ هسپتال ته منتقل کړي شوي دي اور د پولیسو ترجمان د پخلی په مطابق دا وخت هم پسیما کښې پولیس او پوځ د لټون عملیات شروع کړی دی خو یاسوک گرفتار کړی شوی نه دی او نه د دغې پیښې برید ذمهوري دا وخت لیا چا منلی ده. خو دا وخت 11 بجې د درازنده شیرانی کوم مشران په درازنده کښې د امن جرګه راغوښتې ده او پسیما کښې د ناسم امنیتي حالات باندې د خبرې کوي اور رازیندا شیرانی کو مشر مشال ریڈیو تا نو ہم ویلی دی چے 13 میاشتا میجا پاکستانی حکومتی چارواکی پسی مکش ناسم امنیتی حالات نا خبر کڑی وی خود دی پدا بنے سو غور کڑای نہ لو وا
منن پسیم کی دا مشال ریڈیو خبریال اشتیاق مسیدو چی حل تای دا بیگانی برید پارا تاستا معلومات در کول دا یوازی درا زندنه دا بلکه دا خبر پشتنخوا دا دیر اسماعیل خان او تانک یوش میر خلق وای چی حل تلتی رو چو میاشتو رایسی امنیتی حالات لا خراب سویدی دوی لا مشال ریڈیو سر پا خبرو که تور پوری کرده چی حکومت دا امن پرزای ساتلو که سنجیده نده دا دوی پاوینا حکومتی امنیتی اداره باید دا ولس دا جوند او مال خوندیتوب لپاره کوټل ګامونه پورته کړي خو د ټانک د پولیسو چارواکي وایي چې دوی د امنیتی حالات ښه کولو لپاره له پوځ سره په شریکه کار کوي د ډیر اسماعیل خان پولیس منی چې هلته د وسلوالو بریدونه زیات شوي خو د دوی په وینا دوی هوډ لري چې وسلوالو ته به ماتې ورکوي په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې
ڈیرا اسماعیل خان ضلع اسی دن کئی حمید اللہ برقی امن حالات خرابی دو پواجا ضلع خال کے مشکلات پدارنگ بیانوی ٹانگ ضلع اسی دن کئی سکندر حیات ویائی چھ حکومتی چارواکیو دے ضلع امنیتی حالات بےغورا کڑی دی چپواجہ یہ پذیلاک شے دے وسلاول لا طرفا پا پولیسو بریدینا زیوت شوی دی
کوم سمیولا چیک پوسٹ تے دبنو پروڑ دمخ کے اسکی کے پتہ ہے ہم اٹے کوشو اگنا بعد پرون ابل اورز پ گل امام چوکئی بند ہا اٹے کوشو او دا سے روزانہ اٹے کونا سلسلہ دا سومیاش تے رسنا شروع دا عام ولس دیر زیات خوش دے پریشان دے کاروباری زندگی دے زیات مفلوج دا خلق دا بار بار مطالبہ کوي دا حکومت نا او مخش بقاعدہ احتجاجنا او شول جلسے او شوے دے امن پاوال
ڈیرا اسماعیل خان ضلع پولیس و مشر عبدالرؤف بابر کسرانی مشال ریڈیو تا پزیلاکشے دے طرح گری پیشو مخنیوی پا باراکشے وویل
ایک نیا سال جایا ہے ملیٹنسی میں نو ڈاؤٹ
پدا شے شاک نشتا دائی چے وسلاولے بردنوکشے زیوتولائی روغلائی دائی خود خیبر پشتنخوا صوبے پولیس و طرح گرو تا اول ہم ماتے ورکڑیا وا اویس بیابا ہم ماتے ورکوی
اور ہم نے پہلے بھی ان کو ہرایا ہے ہم پھر بھی ان کو ہرائیں گے
دے ٹانگ ضلع پولیس و مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چپ ضلع دے امن حالات شکاول دے پورا پوز و پولیس پر شریکا گامنا پورتا کڑی دی
بالکل سیکیورٹی فورسز او مول ہم چلا لگیا یو پولیس دستر چ پرشن ائی بی او دا لگیا دی ٹول انٹیلیجنس ادارے ہن لگیا دی امید دے دے کہ میں بھی پیلو سی او خلق دا باہر کے سنے سلا تحفظ ورکو مول دا بالکل خلق مستر احساس دا ریسنٹلی او کوٹ دی ہن او ٹانگ سے او
دا دے ہم یودا وی چ پڈیرا اسماعیل خان او ٹانک زیلوکشے پولیس او پوز بنے رزیوت بریدونو ذمہ واری تیرے کے طالبان پاکستان مان لیے دی خود ضلع اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نا پخپل زیلوکشے دے امن حالات شکاول وشتنا کاوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتره وخت ځایي امنیتي ادارې او انظامیه د دې لپاره جرګې کوي چې له قبایلي مشرانو د امن پر ځای ساتلو کې مرسته وغواړي داسې جرګې په ځانګړې توګه هغه وخت زیات کیږي چې د وسلوالو د بریدونو له کبله په یو سیمه کې امنیتي حالات خراب سي داسې جرګې د ملک په نورو برخو کې نه لیدل کیږي اوس پوښتنه دا ده چې انظامیه او امنیتي ادارې داسې جرګې ولې رغواړي آیا په دې سیمو کې لا هم حکومتي واک هغسې نه دی ټینګ سوی لکه څنګه چې په نورو سیمو کې دی په دې اړه تفصیل له لنډې دمې وروسته د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته که څه هم د پاکستان قانون دې سیمو ته غځېدلې دی، خو بیا هم نه یوازې د شخړو د هواري لپاره بلکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم جرګې ربلل کېږي. د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د کېدونکو جرګو تابعیا زیاتره وخت د قبایلي ضلعو ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې کوي. دوی په دې جرګو کې له ځایي قبایلي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د دې لړۍ وروستۍ جرګه د نومبر پر درېمه نیټه د باجوړ په مرکز ښار کې شوې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د قانون له مخې د یو سیمې امنیت ساتل د ځایي انتظامی او امنیتي ادارو کار دی، نو بیا قبایلي جرګې د څه لپاره رابلل کیږي؟ د مومند قبایلي ضلع یو قبایلي مشر ملک ګلشاه ساپی وای که څه هم د دوی سیمه اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده، خو خلق له دې نظام خوشاله نه دي.
امن په باره کې مطالبه کوي، یا د جرګه راغواړي د جرګې په باره کې مطالبه کوي چې تاسو بای ستاسو ذمہواری ده تاسو به امن راولی. نو دا غیر قانوني خبره ده او غیر اصولي خبره ده، او په دې موجوده نظام کې حکومت هیڅ حق نه لري امن راوستل په علاقه کې. نو د سکیورټي مسایل دا ټول د حکومت ذمہ واری ده، او حکومت د خپل ذمہ واری په خپل باندې پوره کی.
ملک ګلشاه صافی زیاته کړه چې ک انتظامی یا امنیتی چارواکي د دې لپاره پرچا فشار اچوي، نو دا ل بشري حقوقو سرغړونه ده. د باجوړ یو قبایلی مشر ملک شاولی ماموند مشال رډی ته ویل په قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون ختم شوی دی، او نور قبایلی مشران د امن پر ځای ساتلو ذمہ واری نه لري. د دې په وینا دوی غواړي چې د جرګو لاري د خلکو قبایلي مسلې هوارې کړي، خو د امنیت ساتلو ذمہ واری د حکومت ده.
موږ هم د انسانان یو، د چې د نور خلک په دې وطن کې څنګه ژوند کوو، موږ هم غواړو زموږ ضرورتونه هم د شانتي دي، زموږ فکرونه هم د شانتي دي، چې موږ د یو عام وګړي په اساس باندې دلته ژوند وکړو، او د سکیورټي فورس یا نورې کومې ادارې چې دلته دي هغه خپلې ذمہواری نیولي او د عام وګړي ته دی له وباسي.
د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک سید انور مسید مشال رډی ته وویل د دوی نه څه قانوني حیثیت وي او نه یې هم د امن پر ځای ساتلو کې څه رول جوړیږي. د ویل دا کار د انتظامی او امنیتی ادارو دی، په کار د چې هغوی دا په خپل پوره کړی.
لکه څنګه چې په پاکستان په نورو شهرونو یا په نورو ضلعو یا په نورو صوبو کې چې کوم پولیس یا حکومت کوم نورې ادارې کار کوي، په کار پته دی چې په قبایلي سیمه کې هم هغه قسم کار کوي. حکومت هم ځان ته دوکه ورکوي، زمونږ چې کوم مشرتابه دی یا کوم مشر ځان ته وایي دا هم ځان ته دوکه ورکوي. حالانکه دا هیڅ نشي کولی اوس، ولې چې دغه هیڅ قانوني حیثیت پاتې نه دی.
ملک سید انور زیاته کړه چې که بیا هم حکومت د قبایلي ضلعو پر مشرانو ذمہواری اچول غواړي او یا لاغوی مرسته غواړي، نو باید دیته آئینی او قانوني شکل ورکړي. د خیبر قبایلی ضلع یو مخکش ملک فیض الله جان مشال رډی ته ویل په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته اوس په قبایلی سیمو کې هغه سي حالات نه دي لکه څنګه چې با په اف سی آر کې مشران په ټوله سیمه ذمہوارو. دوی ویل د هر قبایلی مشر په خپل سیمه کې د امن په ګډون ټولو چارو کې څه ناڅه رول خامخاوي. نموړي د حکومتي جرګو په اړه ویل
په یو علاقه کې څه واقعیا وشي، نو کم از کم دغه علاقې مشران راوغواړي او د هغو سره کښېني چې یاره دا څنګه وشول او د ده څه طریقه مخنیوی څه دی، او داسې واقعاتو مطرح کا تاسو ته څه معلومات کېږي زموږ سره مطرح چې هیلپ کوئ. د دې نه علاوه په چا باندې نه څه پریشر شته، نه تکلیف شته، او نه څه خبره شته.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د نومبر پر 15 مشال رډی ته ویل حکومت او امنیتی ادارې د نور ملک په څیر په قبایلی سیمو کې هم خپلې ذمہواری په خپل پوره کوي. نموړي په دې سیمو کې د ځایی انتظامی او امنیتی ادارو لخوا د رابلل کېدونکو جرګو په اړه زیاته کړه
دا دغه حکومت دی او دا خلک د حکومت دی، تر دې کې د هیڅ قباحت نشته چې عوامو سره ملکانانو سره مشرانو سره سړی خبرې کوي، سړی دغه کوي چې امن به څنګه راځي، تاسو څه سجیشنز دي ستاسو چې دی نو په دې کې سرای ده. دغه پیل خبره ده خود مثال دا ده چې څوک انتشار پسندی څوک مسائل کوي څوک دغه کوي هغه د پاره هیڅ قسم گنجائش نشته.
په خوانی قبایلی سیمه د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی وي. له هغه راهیسې که څه هم د ملک د نورو سیمو په څیر قانون هلته هم غځېدلی، خو د ځایي خلکو په وینا پر 15 کال تیرېدو سربیره لا هم هغه سی نه دی عملي شوی لکه څنګه چې پکار ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې د راتلونکي فروری میاشتې پر اتمه نیټه به په ملک کې عام انتخابات ترسره کیږي. ځینې ګوندونه د دې نیټې هرکلی کوي او ځینې بیا وایي چې په دومره ساړه موسم کې به د عام انتخاباتو ترسره کول ډیر ستونزمن کار وي. ځینې ګوندونه بیا وایي چې د انتخاباتو ادارې د نیټې په اعلانولو کې ځنډ کړی دی. بل پلو د سیاسي چارو پوهان د اندیشنې ردوي چې ګواکې د سپریم کورټ په لارښوونې اعلان شوې نیټه به مخته او یا شاته کړل سي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا سیاسي ګوندونو د راتلونکو عام انتخابات لپاره تیاری پیل کړی دی او که څنګه؟ د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دې ته کتنه کوي.
د فبروري په اتمه نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه نه دي اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د اوی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه هم غوره کړي دي.
خدشات خوشتا خود خدشات باوجود چون کې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوریت پارټي ده او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړل دي او زموږ کانګرس کار هم شروع کړی دی. چون کې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بین الاقوامي پریشر دی نو الیکشن به د یو پار صورت پانی کوي. بلدار چې سپریم کورټ ته پکې انوال لے او لیکل هغه ورکړلی نو دینا اخوا کېدی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پروري باندې ضرور کیږي.
خو بلې خوا ته پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علمای اسلام فی، پاکستان پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو بیا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي. د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپلو کاندیدانو د نمونو لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډې رابللې دي او ضربه دوی د خپلو امیدوارانو نمونه اعلان کړي.
12 تاریخ باندې مونږه کاندیدټس نه نامې غوښته دي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرال کونسل اجلاس دی او ان شاء الله په نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به زموږ کاندیدټس باندې غور اتمی رپورٹ به شایع کوو ان شاء الله لذیذ.
په پیښور کې د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپلو امیدوارانو د نومونو نه اعلانولو یو وجه دا هم ده چې د نومبر د 13 نیټې پورې د نوي حلقه بندیانو عمل روان دی.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقي حد کم ځای سره لګي چې د پیښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دی او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دی او هغه حلقه بدل شي نو که دل مخکې نه ټیکټ ورکړی شوی نو هغه ټیکټ څه فایده بنی د هغې به نقصان وي. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دي دې خبرې ته هم ګوري چې کومه علاقه کومه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټیکټ ورکړي دې به زیاته فایده وي.
یاد دې وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف علوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2 نیټه د روان عامو انتخاباتو لپاره د فبروري 8 نیټه اعلان کړی و او د نومبر په 3 نیټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
را روانې هفته نه د میانواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده. خیبر پختونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. موږ وکتل چې جمعیت علما اسلام یو ډیر لوی اجتماع هغه د مفتي محمود کانفرنس په شکل کې وکړه او په ټول ملک کې اجتماعات وکړه او دا چې دینو هلې ځلې روان وي د عوامي نېشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لگیا دے اہم جلسے کی زیب اجتماعات او د دے سارا سارا د وقت تقاضا ہم دا چې سر ٹیکنیکل ایشوز دی یو ٹیکنیکل ایشو خدا دا چې د مارچ نه مخکې مخکې به الیکشن زکه کول پکاري چې په مارچ کې سینیٹ چې دین د دے بنیم ممبران دا به ریټائر کیږي او بیا دغه فورم چې دین دا بنیم ګړې پاتې کیږي
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي او په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سند او بلوچستان صوبایي اسمبلیانی هم ماتې شوې دي خو د هغې وروستو د آئین سره سم په دریو میاشتو کې د ننه عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوي چې د نوي سرشمیرنې د منظورۍ وروستو د نومبر د دیرشمې نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دی مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې تیره شپه په درازنده کې د تیلو او ګیسو په یو شخصي ډرلینګ کمپنۍ د وسلوالو برید کې دوه ساتونکي وژل شوي او درې نور ژوبل دي تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې د ډیرسمل خان او ټانګ زلو ولس د حکومت په خپلو سیمو کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده د نومبر په شپږمه مشال لیډو سره په خبرو کې د ډیرو یو اوسیدونکي حمیدالله برکی وویل چې په دې نږدو کې په امنیتي سرتیرو پولیس د وسلوالو لخوا بریدونه دومره زیات شوي دي چې دوی اندېښمن دي چې 15 کاله مخکې غوندې حالت بیا جوړ نشي خو د سیمې پولیس وایي چې د پوز په مرسته یې په سیمه کې د نامنای پر ضد ګامونه پورته کړي د کویټي پولیسو د بلوچستان د پښتون قوم پرستو ګوندونو د مشرانو پر ضد د افغان کډوالو په حق کې په جلسې کولو مقدمه درج کړي د کویټي د کوچلاخ تحصیل پولیس د نومبر په شپږمه دا مقدمه د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه د جلا شوې ډلې د مشرانو د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ او د پښتون ژغورني غورځنګ د مشرانو پر ضد درج کړي په سواد کې د های او سیکنډري سکولونو ترمنځ د سالانه لوبو سیالۍ پیل شوې 13 د نومبر په شپږمه د دې سالانه لوبو پرانیسته د سواد د تعلیم د محکمې د لوبو د څانګې مشر ریاض احمد وکړه په دې لوبو کې د 112 سرکاري او د 1 شخصي سکولونو هلکان به په 22 لوبغالو کې دا سیالۍ کوي د حماس تر واک لاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو سره په روانه جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 100,000 اوړېدلی دی جګړه د اکتوبر په 9 هغه مهال پیل شوه چې د حماس وسلوالو له غزې څخه اسرائیلو ته ننوتل او تر 1400 ډېر کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل نن د کرکټ د 500 اوړې د نړیوال جام په سیالو کې افغانستان او آسټرالیا لوبه کوي
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو ورې دی چې مجید بابر وړاندې کاو او سم د پاتې ریپورتونو پر لور د امریکا د بهرنی چارو وزیر ډاډ څرګند کړي چې په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په برخه کې پرمختګ ممکن دی انټونی بلینکن دا څرګندونه پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړي ترکیه د ناټو یوازنی غړی هیواد دی چې تر اوسه یې په ناټو کې د سویډن له غړیتوب سره مخالفت ښودلې دی د دې موضوع نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل دای ډاډه دی چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره د سویډن د غوښتنې په مسله کې پرمختګ شونی دی ولسمشر اردوغان د سویډن د غړیتوب لایحه پرون د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړه د ترکیه د قوانینو لمخې دا لایحه به لومړی د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه تصویبوي او بیا به په عمومي غونډه کې رایو ته وړاندې کیږي خغلی بلینکن د بیرته ستنېدو پر مهال د انقره په هوایي ډګر کې له خبریالانو سره په خبرو کې د پښتنې ته چې آیا ترکیه په ناټو کې د سویډن لغړیتوب سره د موافقه ډاډ ورکړ کنه په جواب کې وویل دای ډاډه دی چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي هغه زیاته کړه د اردوغان د اقدام چې د سویډن د غړیتوب اړوند لایحه پارلمان ته استولې ده د ډېر هیلمن کړای دی بلینکن دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې چې سویډن به د ناټو په ټلواله کې غړیتوب ترلاسه کوي د انقره او واشنگتن ترمنځ یو ګډه ژمنه شته سویډن چې د اوګدو کلونو لپاره ناپیلې هیواد وو وروسته له هغه په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ له سویډن سره یو ځای فنلند هم دا غوښتنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې په دې ټلواله کې پوره غړیتوب ومنل شو خو د سویډن غوښتنه ترکیه له څو میاشتو راهیسې وځنډوله د ترکیه د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر تیره ونی وویل چې د پارلمان غړي به د سویډن د غوښتنې د تصویب لپاره بیړه ونه کړي، خو ښاغلی اردوغان د دې اونۍ په پایل کې وویل چې دای به په دې برخه کې مرسته وکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اول زرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. او ردون کتا یدونه کهو چی مشال ردیو لدی وقتونو نا ده سهار لسالو رو تر شپگو بجو، ده مازیگر لشپگو نا تر وو بجو، ده شپی لنهو نا تر لسو او بیا ده شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خبریگی. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال لوی ته ورځ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي چې له پاکستانه په جبري ډول استل سوي افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې د میشتو اوولس لکه افغانانو له ډلې څخه چې پاکستان د ایستلو پریکړه کړې دا شاوخوا درې لکه یې په تیرو څو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ډیری د افغانان د ژمي په درشل کې د ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دي او سر ټکوي. احمد تکل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
له پاکستانه د څو لکه افغانانو د جبري ایستلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندی پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه یې پرې را روان دی. ګراندی پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو پخوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی په یو ویډیو کې چې پرون د طالبانو تر ادارې لاندې بختره جنس خبره کړه، اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300 زرو زیات خلک افغانستان ته ستنه شوي دي. همدارس د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونی ورځې پورې یوازې د تورخم لارې شاوخوا 200 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د بیوزلی افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو څو ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا غزم حال لته تاسو په مخامخ د جخړې خاورې او بس منګي دا یو خوب سګونه سم شومان را سره دي او دا وامه ډیر خوشاله دي کوم چې د پښتانه دي زمونږه حق درو کو خیزت یو کو دا موږ له خوبو مطلب د روټي بندو بس موږ له کړه د خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دا خړې خاورې دي ناسې په سره د زنانو د ماشومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات له هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دوکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور لمخه د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوی دی چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداری ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیځو دولتونو او د بشري حقوقو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غا کړی چې د افغان کډوالو د استلو پریکړه بدله کړي، ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هیواده وتلي، خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بجوړ مدني او تعلیمي فعالانو د نومبر پر څلورمه د یو انټرنیټي کمپاین لاري له حکومت اوشتل چې د دې ضلع د نجونو لپاره په یوازیني ډیګري کالج کې د بی ایس نور پروګرام مونږ پیل کړی. دوی وایي اوس مهال له دولسم ټولګي څخه فارغ زده کوونکي یوازې په اسلامیات او یا هم باټنی کې زده کړې کولای سي. دې فعالانو په خپل کمپاین کې د باجوړ ترڅنګ په نورو قبایلي لوکی دنجونو لپاره د نویو کالجونو جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو محکمې سیکرټری وایي په پام کې لري چې روان کال د صوبې په دیارلس کالجونو کې نوي بی ایس پروګرامونه اپیل کړي. پر دې موضوع د هارون بچا رپورټ اورو چې د باجوړ د خار تحصیل د لی بابا سیمی د یوې انجلی لایبی ایوب په ژغ پیلیږي. دا وایي دولسم یې په سیویکس کې کړی خو اوس له مجبوري د بی ایس زده کړې په اسلامیات کې کوي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي ټول چې نه کوي داسې چې بعد من څوک کوي او که څوک اسلامیت کوي سره غوډه نظر نه وي او چې کوم شي در نظر نه وي هغه د مخکې تللې هم نشي او بل موږ د بار اجازه نشته.
مشال رادیو د نومبر پر 15 د لایبی لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یوازې سر د خپل کورنۍ او د خپل خويندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي، خو په خبرې چې هغه د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلې.
یو کس ما او زما په کور کې 12 پوري ما خويندې دي او زما بچي دي. یو خور هم اف ای هیستری اغسته و هغه کوم چې هیستری و ما هغه سره بل لار نه و اسلامیت کې بی ایس وکول لړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچي دا چې هغه سیکنډ پوزیشن اغسته دي په اف ای کې سیویکس اغسته و بی ایس اسلامیت تلاړه. زما سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرست او مجبورن به بیا هغه اسلامیت یا باټنی کوي.
د باجوړ په خار کې د نجونو د ډیګري کالج د همدې ستونزو د پګوتکولو لپاره د دې ځلې زینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر څلورمه پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټویټر ویل یو کمپاین وچلو. د کمپاین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ډی ډیګری لري او اوس مهال په سوابه پونتون کې استاد دی د نومبر پر 15 مشالې دوی ته ویل چې هدف یې پر ټولنیز میډیا د خار کالج د نجونو زده کوونکو مسلې په ګوتکول وو. د موړې خوخت چې ګڼو کسانو یې د کمپاین ملاتړ وکړ.
باجوړ کې یو د جنکو کالج دی دولسم ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپورچونټي نو یو بی ایس پروګرام چې دی هغه اسلامک سټډیز کې دی. سکل سلويخ جنکی چې کوم دی هغه په بیس کې ایڈمیشن شوی دی او دا نور چې دی نو هغه بالکل یو قسم له تعلیم نه محروم پاتې شولې. فیسبوک او ټویټر باندې منګه ټرند وچلاو. زمنګ چې کم کمپین دا ډیر زیات او کامیاب دا شو چې ډیرو زینو ته د زمنګ आवाज ورسېده. زمنګ سره هیڅ چا په دې کمپاین کې مخالفت سن نه دی کړی بلکې هر سړی زمنګ مرسته کړې ده او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجوړ نه نو هغه په دې کمپاین کې ساخسته ده.
د باجوړ د ځوانانو په انټرنیټي کمپاین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجوړ په سیر په شمالي وزیرستان کې هم د نجونو لپاره په میرامشاه کې یو ډیګري کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشاه کالج د نجونو د تعلیم اړتیاوي پوره کوي. دا البته په خفګان زیاته کړه چې پلرونه د خپلو لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میرامشاہ دے پکار کو درے زکا دی چھ درے سب ڈویژن دی پنارت وزیرستان کے یو میرلی یو رزمہ یو میرامشاہ او پر بدا مرگا مندے دا سے خاصا توجہ نہ ور کئی پلارونا چھ تم را پکار دا حالانکہ ابدی دیر ازیت دا ہے پر دیکھ زمونگو دا دے کالج چھ کم مستعداد دے دا جنکو وال دے فرسٹ یار شتر کسانی ریگولر سبق وائی سیکنڈ ایئر کے 50 کسانی بچان سبق ہوئی اور بی ایس کے چکم دی صرف اسلامیات پولیٹیکل سائنس اور زوالوجی
د سیمه د کالجونو په بی ایس پروګرام کې د کمو مضامینو موضوع مو د نومبر پر 15 د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټری ارشد خان مخې ته کې خو ده. هغه ویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 114 کالجونو کې د بی ایس نوي پروګرامونه پیل کړي. نو موږ زیاته کړه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی ایس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما په دې ټول کالجونو کې د بی ایس سٹارټ کولو اړه وکړ. یو 15% مخکې نه خبره ده. او ما ته ویچره موږ په یو سره د 14 کالجونو کې بی ایس سٹارټ کولی شو. چې خلک دی آرټیفیشل انټیلیجنس تا کمپیوټر ساينس تا ډیټا ساينس تا روبوټکس تا دې طرف تر شي. نو ان شاء الله زه به وګورم چې باجوړ کې کم کم ځینې کې د بی ایس پروګرام شروع کولی شو. نو په ټول کې کوم ښکارا خبره ده چې موږ پرایورټي هغه لږ چې کم ځینې خلک زیات تعلیم طرف ته راځي ان شاء الله باجوړ کې وسه کال یو تو کالج جوړ کړو.
ارشد خان واضح نکړه چې دا کالجونه بدن جنو او کده هلکانو وی او یا دا چې د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي. نو موري البته زیاته کړه چې د صوبې د نورو ټولو ضلعو په پرتله په باجوړ کې پر یو زده کوونکی کلنۍ حکومتي خرچا تر ټولو کم ده چې د خبره له 1500 نیولې تر 3000 روپو پورې جوړیږي. د لوړو زده کړو محکمې سیکرټري له همدې عمله په باجوړ کې نو کالجونو جوړېدو ته هیله مند ده.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې د نهم او یولسم جماعت لپاره په امتحاني نظام کې بدلون راوستي دي. د دوی په وینا اوس به زده کوونکو ته د نمبرو پر ځای ګریډونه ورکول کیږي. د یادې ادارې چارواکي وایي چې دوی له راتلونکي تعلیمي کال دا نظام عملي کول غواړي. زده کوونکي او استادان وایي چې دا ښه نظام دی. د دوی په وینا دا له نړیوال نظام سره برابر دی او هیله ده چې ورسره به د زده کوونکو تعلیمي سویه هم ښه شي. د مشال ریډي خبريال شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
دا تعلیم محکمې چارواکو په وینا د نهم او یولسم ټولګي په امتحان کې به دا نمبر ورکولو پر ځای زده کوونکو ته اوس ګریډونه ورکول شي. د پېښور بورډ چیرمن پروفیسر نصر الله خان د نومبر په شپږمه مشال لیډو ته وویل که حکومت منظوري ورکړه نو کار پر روان دی او هم د راتلونکي کال 2023 د نهم او یولسم امتحانونه به په ګریډنګ نظام اخیستل شي. دا تعلیم پوهانو په وینا تعلیمي معیار به د نوي نظام سره غور شي. په 400 کې د سرکاري سکول د نهم لسم جماعت یو ایس ایس ټی استاد عبید الله خان وایي
ډېر خپل سیستم پدې لري چې یو خدای سره به دا نمبر چې زمنګ درې ماشومان او مارکس مینس کې چکم دا دوړ د دې لګېدلې دي نو یو خدای سیستم ختم شي ځکه چې دا ډېر واړه مولي دل ماشومان مولي دل چې په 970 او 1020 نمبر باندې خپئی دویم نمبر دار چې د سره بدا یونیفارمټی پیدا شي ځکه چې الریډی دا سیز په یونیورسټي لیول باندې شته نو مرشوم چې کوم دین او هغه ارلیئر چې کوم دین د خبرې نه هغه اویر شي چې جی پی ایس سیستم سره شیری
هم دغه سکول د نه هم ټولګي یو ځکهونکی زکریا وای باید زموږ تعلیمي نظام هم د نړیوال نظام سره د ډول برابر کړل شي او نوې بدلونونه پکې وکړل شي
نو دا د بورډ ساید نه یو خو نشي اټیف دی د سره سټوډنټ
سټوډنټس چې دوی نو هاوی په دې باندې پوهیږي چې مخکې را روان کم فیوچر کې جی پی ایس سیستم دی نو په دې باندې سټوډنټس ته اسانه وي. نو دا د سټوډنټس لپاره د یو لرننګ د یو زده کړې ډېر ښه پروسیس دی.
د پېښور تعلیم محکمې د چارواکو په وینا د نوې امتحاني بدلونونو تر مخه به د پاس کېدو لپاره نمبر هم د 33% پر ځای 26% شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د نور صوبو په څیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام سته چې د پوهنتون په څیر ډیګری ورکوي، خو د یو شمیر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر دي. دوی وایي د دې یو شمیر وجوهات دي، خو لوی وجه د دوی په وینا دا ده چې د تعلیم وزارت د دې پروګرام عملي کولو ته سنجیده نه دی. خو د کالجونو د اداري مشر بیا له مشال رادیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ. هغه وویل چې حکومت دې ته سنجیده دی او پراخ فنډونه یې ورته بیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضروریات پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 440 کیلومتر لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون مېشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګری کالج موجود دی، کوم چې د د په وینا د نور ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې له تیرو دوو کلونو راهیسې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیګری آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي، نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټي پوری نه سي تلای. کوټه د مور ز ډیر لري ده، یا مش پنجاب سایډ ته، ملتان ته، لاهور ته، هغه مش ته ډیر مسایل نه مش نو سي. نو یقینا په کار دی، خو فلاله په مسخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون مېشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 322 کیلومتر لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د د په وینا دوی ته ممکن نه ده چې د دې ډیګری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکی لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی، لتا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانی به وی، لتا سره به ډیجیټل لایبرریانی وی، لتا سره به کلاس رومز وی، لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهم ستونزه ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پهونتون د استادانو وي
چونکه دا اوس یو هایر سټڈی دی یو ایڈوانس سټڈی ته دا بی ایس سکم دی دا لسل سلرم سسټم بعد بیا پدې کې تیسیز راځي پدې کې بیا ریسرچ راځي ریسرچ پیپر راځي نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دی پدې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي هغه پی ایچ ڈی کړی وي په کالجس کې سکم استادان سبق ورته وي هغه ساده ایم ای او ایم ایس سی دی قابل دی لیکن د دوی تعلیمی یار هغه نه دی چې دوی لسلرم ولې پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وایي
لکوټی پر 228 کیلومتر پرتا څباندی 2,10,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای دنجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیگری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري د ډیگری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وایي هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه و نه رسوله چې د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود دویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي و نه خسته
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کم چې موږ امید وو کم چې یا چا د پروګرام راړی شي مطلب د سوبې هغه دغه تا علاقو ته سیمو ته سیالت یونیورسيټي نسته نو د الکان بل خصوص سنجونی سي دي هغه بل هایر اډوکیشن زه خنه پاته کیږي هغه به بي اس یعنی ماستر لیول ډیګری چې دغه تر لاسه کړي هغه ارمانونه چې دي د فزمرغه پورانه
عبدالرحمن زیرک ویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځنګړی توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي
صوبہ د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګات دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نسته مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بل خصوص هایر اډوکیشن سي دي کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي زما خیال دا به یو لدې کوم سره لدې ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دی
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څنګه ته هغه سپام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوی کوټې جوړی سي بیا یا چار دیواری جوړی سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړ کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے
زما په فکر د دل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی لهم دې لارې د نقل کول مخه نیول کیدی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کیدی شي او هم دا سي استادان له غفلت کار نشي اخیستلې هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي خو د پوینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورته پورته کیدای شي د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړو خو اوس یې د سوبې ټولو ډیگری کالجونو ته غځولای دی پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سوي زده کوونکو ته ډیگری هم ورکړي دي
دا پروگرام لمړی په 28 کالجونو کې وو اوس د سوبې په ټولو یعنی 48 ډیگری کالجونو کې فعال دی مګلز د کوم کو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو هغه هم ک وی او ک نوی نو نوی
اوګه ٹھیک نه ته نه
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجود لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده، نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندې وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 9:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.